لومړی نیم ساعته خبری مجله کې د اوریدونکو هرکلی کوم. دغه خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپریږي، تر خبرونو وروسته به پکې په دې اړه معلومات درکړو چې کله به د افغانستان دفاع وزیر تر کله به د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست وي. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د وژنې څیړل سوي دوسیه د وروستۍ پریکړې لپاره ډېر ژر سترې محکمې ته لیږي. او د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر نن د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره په بیت المقدس کې وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې په اړه خبرې باید په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وسي. د مشرانو جرګې نور غړو ویل چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې باید دا ځل د پاکستان پر ځای په کوم بل هېواد کې ترسره سي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د دغو خبرو لپاره افغانستان تر ټولو غوره ځای بللی و. ټاکل سوی په شاوخوا درې اونیو له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې اوسي. د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د وژنې څیړل سوي دوسیه د وروستۍ پریکړې لپاره ډېر ژر سترې محکمې ته لیږي. په دې وروستیو کې استیناف محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د شکیلو کسانو په اورول سوي سزا کې تخفیف راوست او په اعدام د محکومو کسانو سزا یې ابدي حبس ته واړوله چې د بشري حقونو د فعالانو سخت انتقادونه یې راوپارول. حقوقي او مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د فرخوندې د وژنې په دوسیه کې هر ډول غیر عادلانه پریکړه به ښې نتیجې ونه لري. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د المار ولسوالۍ بادغیسی او تربت سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان سید مسعود یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمې نن سهار د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې بیرته د حکومت لاسته ورغلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلې. د میدان وردګ ولایت د سولې کمیټې یو غړی سالم احمد هوتک د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ناڅرګند کسانو لخوا ووژل سو. د میدان وردګ ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې سالم احمد هوتک تېره شپه له خپل کور څخه جمعه ته پر لاره و چې د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزې ورباندې وسوې. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د نفوس د ډېرېدو له کبله د څښاک اوبو د کموالي خطر رامنځته سوی دی. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي وایي دا ستونزه تر ډېره په پلازمېنه کابل کې سته، خو زیاتوي چې د دې ستونزې سره د مقابلې لپاره یې ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولی دي. بلخوا په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د راغلو سیلابونو له کبله د برښنا مزي پرې سوي دي. د ننګرهار ولایت د برښنا رئیس انجینیر محب الرحمن محمد وایي چې د نغلو د برښنا مزي د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته 6 میګاواټه برښنا انتقالوي چې د دې مزي په پرې کېدو سره زرګونه کورنۍ په تیاره کې پاته سوي دي. د دغو مزو د بیرته جوړېدو چارې پیل سوي دي. وسمڅو سیمه ایزه نړیوال خبرونه. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر نن د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره په بیت المقدس کې وکتل ترڅو د ایران د اټومي موافقې په اړه د اسرائیلو اندیښنه راکمه کړي. د دغې موافقې له مخې چې د جولای په 14 نیټه د ایران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ وسوه، پر ایران لګېدلې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کېږي او په بدل کې تهران منلی چې د خپل اټومي پروګرام فعالیتونه به د اوږدې مودې لپاره محدودوي. له همدې کبله د اسرائیلو اندېښنې راپورته سوي، خو کارتر وایي چې اسرائیل لا هم په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ د اساس په توګه پر خپل ځای دی. په دې سره یې اشاره دا وه چې امریکا اماده ده له یهودي دولت سره خپله پوځي همکاري پیاوړې کړي. اسرائیلو خبرداری ورکړی چې له ایران سره دغه موافقه کولی سي، په دې معنا وي چې د لبنان حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي له نور مالي امکانات ترلاسه کړي. په همدې اړه د امریکایي سناتور لنسی ګراهام هم د ایران د اټومي موافقې په اړه وویل:
So here's what this deal does. It empowers the most radical
regime. دا به هرڅ چې دغه موافقه کوي دا دی چې په سیمه کې تر ټولو توندلارې رژیم او د نورو پیسو او وسلو د ترلاسه کولو په برخه کې لا پیاوړی کوي. هغه ته اجازه ورکوي چې یو داسې میزایل جوړ کړي چې اټومي وسله انتقال کړي. دوی یقینا دا کار کوي. دا به موږ مجبور کړي چې په کانګرس کې نه ورته وایو. دا زما نظر دی. دا خبری دا محل سویدی چی دا فرانسی دا بحرنیو چار وزیر لارن فابیو سیلان کردی چی رتلون که اونی با دا خبر لپاره ایران تا سفر وکری. روسیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارونکې بڼه لري. په ناټو کې د روسیې استازی الکساندر ګروشکو نن ویلي چې دغه تمرینونه د منسک تړون د عملي کېدو بهیر اغېزمنوي. دغه تړون په فبروري کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون پښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف سوی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي شاوخوا 60,000 سرتیري په دغو پوځي تمرینونو کې ښکیل دي. په دې کې شاوخوا 800 اوکراینی سرتیري، څه باندې 500 امریکایي او نور 1,400 نور هیوادونو سرتیری دي. دغه راز په دې تمرینونو کې سروال موټر، هلیکوپټر او نور پوځي وسایط هم شته. ترکیه وایي هغه کسې پیژندلی چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي. په دې پیښه کې 2 تنه مړه او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو وایي د دغه کس د بشپړ هویت او کورنۍ اړیکو په اړه څېړنې پیل سوي دي. تر دې وړاندې داوودوغلو ویلي وي چې د برید اسلامي دولت ډلې کړی دی. د جولای د 14 کې د ترکیې په جنوب ختیځ ښارګوټي سورج کې فرنګي مرکز پنشته سوی و. په دې مرکز کې یو شمېر کوردي ځوانانو د سوریې په کوبانی ښار کې د بیا رغونې لپاره کانفرنس جوړ کړی و. د خبرونو پای
دا سجرډو ما شمنې خبري مجله اوري. دا خبرونه په دوام باندې دفاع د سرپرست وزیر پاړه ووري.
اسپانګزای صاحب تر شپږ میاشتې پورې په نظر دی چې دا سرپرست وفات شي.
چارواکي په فاریاب کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوالو د داعش د ځپلو لپاره مرسته غوښتي. دا موضوع مې د سیاسي چارو لوی وڅیړونکو سره شریکه کړې.
په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان دولت زه فکر نه کوم چې بل انتخاب ولري غیر دینه چې د خارجي هیوادونو مرسته وغواړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اداري فساد د څیړلو د پلاوي مشر وایي.
داش مقرره شنو ز خبر شو ام سیاتری جمهور شي است هم حکومت نه داخسته چې هغه دی وزیر صلاحیت نه داغه مقرره ایم سوی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران د اټومي تړون په اړه د چین لښمنی خبر وو. تر شپږنی مو بجو یو شمېر نور مطالب لرو. ل اسدی رادیو سره اوسئ. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې د دفاع وزیر سرپرستی به تر نامعلومې مودې پورې دوام وکړي. خو اجرایي ریاست وایي چې افغان حکومت کار کوي تر څو یو مناسب شخص د دفاع د نوي کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجیه صافی په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسي جرګه د دفاع د کاندید وزیر معرفي کېدو ته شپې او ورځې شماري، یو شمېر حکومتي سرچینې وایي چې د دفاع وزارت سرپرست به تر نامعلومې مودې پورې د سرپرست په توګه پاتې شي. د معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د معصوم ستانګزي سرپرستي څو میاشتې دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې لا هم د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي.
حکومت د دفاع وزیر پر مسله باندې کار کوي. د حکومت دواړه رهبران په دې اړه بحثونه سره کوي چې څوک یو وړ او مناسب شخص دی او څومره ژر شونی ده چې ولسي جرګې تایید را اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې اړه بحثونه شوي دي. اما لا هم تر اوسه نتیجه په لاس کې نه لرو. هر کله چې دغه بحثونه نتیجه ورکړي نوی د دفاع نامزد وزیر به پارلمان ته معرفي کیږي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد جیل له رسنیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانګزی د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته ورپېژندل شوی و، خو ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړیو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. ښاغلی ستانګزی اوس د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. له بلې خوا افغان کارپوه جاوید کوهستاني بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ملي وحدت حکومت مشران داسې نظر لري چې معصوم ستانګزی تر شپږو میاشتو پورې د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرېږدي.
ستانګزی صاحب مثلا تر شپږ میاشتو پورې په نظر دی چې د سرپرست به پاتې شي. متاسفانه په دې نږدې لس میاشت کې د خپل حکومت مشکل لري. هم اختلافات دی د اجرایه رئیس او رئیس جمهور په خپل منځ کې. ممکن دغه اختلافات تر اوسه د دې لامل شوی ده چې دا کاندید وزیر معرفي شوی نه دی.
ښاغلی کوهستاني همدارنګ وویل چې په روان وضعیت کې کچیر ولسمشر د دفاع سرپرست وزیر ته هم صلاحیتونه ورکړي، نو په دې به وتوانیږي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د ده په وینا چې ولسي جرګه او حکومت باید روانو شرایطو ته په کتو د دفاع وزارت سرپرست سره هر اړخیزه مرسته وکړي تر څو په هېواد کې د جګړې لمن نوره پراخه نه شي.
په راپور کې مو د چارواکو په وینا واورېدل چې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی به شرایطو ته په پام سره د اوږدې مودې په مخه سرپرست پاتې شي. د پوځ له ادارې پوځي نظامي برخې ته مخه کوو. د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په راتګ به په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې په زیات احتمال سره به په راتلونکي اونۍ کې تصفیوي عملیات شروع شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان په راپور کې.
دا سیتمه کې د شپو فاریاب ولایت کې به د پراخو پوځي عملیاتو په پیل سره په دې ولایت کې هغه ګواښونه چې وسلوالو مخالفانو یاد ولایت ته متوجه کړي لري او د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې به ښه والی راشي، خو تر اوسه یاد عملیات نه دي پیل سوي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دې مسلې ته په اشاره وویل چې ممکن دا عملیات په راتلونکي اونۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ورتګ سره پیل سي. سید عبدالباقی هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو لپاره څو محدود عملیات ترسره شوي او په دې سره د فاریاب په امنیتي وضعیت کې تر یو حده ښه والی هم راغلی.
از نظر ما نامدن جنرال سید دوستم است.
زما له نظره د جنرال دوستم نه راتګ دی. اوس مهال په جوزجان کې دی. نن او سبا کې فاریاب ته راځي. ولسی پسند کوونکي چمتو دي. امنیتي چارواکي ټول منتظر دي څو هغه راسي. ورسره به د فاریاب ولایت په ټولو سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل شي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د دې ولایت د المار، قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو ځینې ستراتیژیکي سیمې اوس هم د وسلوالو مخالفانو په واک کې دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې له بدخشان، کندوز او سرپل وروسته فاریاب هغه ولایت دی چې وسلوالو مخالفانو پکې په حکومتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړې چې له دې سره وسلوالو مخالفانو د دې ولایت ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دا په داسې حال کې ده چې په فاریاب کې له جګړو وړاندې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یاد ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ښه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه په دې ولایت کې یو شمېر واړه عملیات ترسره شوي او حکومت به اجازه ورنه کړي چې وسلوال مخالفان په دې ولایت کې مرکزونه جوړ کړي.
هغه څه چې ورته اړتیا وه په تېرو دوو اونیو کې هغه عملیات ترسره شول. هغه هدف چې د فاریاب د خلکو په غوښتنه ټاکل شوی و معنا ده چې په فاریاب کې باید دښمن له منځه ولاړ شي. فاریاب باید په داسې ځای بدل نه سي چې هلته دښمن تګ راتګ وکړي او یا د اوسېدو مرکزونه ولري.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې ښه نفوذ لري او د مخالفانو په له منځه وړلو کې ښه رول لوبولی سي. د دوی په باور د ملي وحدت حکومت لوړپوړي چارواکي باید د افغانستان په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ګډ او جامع پروګرامونه جوړ څو د هیواد امنیت له دې ناوړه وضعیت څخه ښې خواته حرکت وکړي.
په فاریاب کې ممکن افغان ځواکونه په څو ورځو کې پراخ پوځي عملیات شروع کړي. په یوې خبرتیا پسې به په افغانستان کې د سولې هڅو ته مخه کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او همدارنګه قومي مخاور وایي که چیرته له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو او خبرو اترو په بهیر کې د ولسي خلکو او مشرانو ونډه پراخه شي او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د مداخلو مخه ونیول شي، نو دا خبرې به د سولې د راوستلو لپاره ګټورې تمام شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د سه شنبې په ورځ د خوست د بېلابېلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه، له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومي مشر سخی جان سرحدي ازادۍ راډیو ته وویل چې
ولس زیات تعداد خلک دي چې هغه 1.5 میلیونه نفوس لري. په هغه کې علما شته، ډیر فاضل خلک شته، قومي متنفذین خلک کې دي چې کومونه پسې روان دي. دا صلاحیت یې ته وسپوري نو پر اختیار سره کېدای شي هم طالبان دې ته حاضرېږي، هم مخالفین، نور هر څوک چې دي داوی ته حاضرېږي. دا پروسه پر اختیار افغاني شي، خو په دې شرط چې پر اختیار سره، لکه څنګه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ووي، دا خبره دا پروسه افغاني شي، بهرني دولتونه، د سیمې دولتونه دا ټول لوست نه وخلي او د زړه یې تل نه کومک پسې وکړي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ستوري لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوې. مدني فعال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ ولاړې شي چې ټولې ښکېرې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نه شي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نه شي رښتینې همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه مطلق اکثریت دی، هم شنن یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته شي، او د سوله رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یوتن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې ده، که د مشر دو، که د کونډې دو، که د سپینګیرې دو، که د حکومت په سطحه ده. خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي، ښه معقولې خبرې کړې دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شورا غړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کیږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتلوو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادۍ راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د دې مذاکراتو لپاره احتمالا د چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خیو بلله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت د داعش د ځپلو لپاره د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې ښایي دا ډول اعلانونه عادي خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د دغې اندېښنې پوښتنه مې په فرانسه کې د سیاسي چارو له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه وکړه.
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې افغانان به د دې موضوع نه ډېر ناراحته وي، او علت یې همدا دی چې افغانان له ډېرې مودې نه راهیسې دا توقع لرله چې خارجي قوتونه د افغانستان ووځي، چې څه د افغانستان ستونزه وي او بین الافغاني ستونزه شي، د مسله او مخالفینو سره مذاکرات شروع شي او په افغانستان کې سوله راشي. نو که چېرته د افغانستان حکومت او دولت مجبور وي چې خارجي هیوادونو نه د مرسته وغواړي، مانا یې دا ده چې نظامي مرسته به کوي، او دا نظامي مرسته په حقیقت کې د دې قوتونو د پاتې کېدلو او د یا د بېرته راتګ سبب کېدای شي، او دا د افغانستان ستونزه لا نوره هم اوږدوي او د تشویش وړ خبره ترې نه جوړېږي.
په ورته وخت کې لکه څرنګه چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته ګورو، امنیت په ځینو سیمو کې خراب شوی ده، ځکه چې د نړیوالو قواوو له وتلو وروسته، د محارب قواوو له وتلو وروسته د افغانستان شمال لور ته هم جنګونو سرایت کړی دی. نو افغانستان په داسې یو مزیقه کې قرار نه لري چې مجبور دی چې له نړیوالو مرسته وغواړي.
دا یو داسې انتخاب دی چې مثبت او منفي خواوې لري. نو که چېرته د افغانستان دولت له نظامي لحاظه دا امکانات په لاس کې ونه لري چې د داعش سره مقابله وکړه او یا د ځپلو دپاره اقدام وکړه، مجبور دی چې یو بل شنه مرسته غواړي. مګر دا مرسته هم لکه څنګه چې موږ افغانانو ته تجربه پیدا شوې وړیا او خوشي نه ده، په مقابل کې بعضې امتیازات د افغانانو نه غواړي. نو دا خبره مشکله ده چې کوم انتخاب د افغانانو په ګټه ده یا د خارجیانو مرسته، چې په مقابل کې البته د خارجیانو متن تقاضاګانې هم وي، او یا په خپل سر او یوازې ځان باندې د دې جریاناتو سره د مبارزې اقدام کول. دا یو سوال دی چې افغانانو د افغانستان دولت سره مخامخ دی.
ځینې سیاستوال په دې باور وي سي یو هیواد لکه افغانستان چې د جګړې په حالت کې راګیر وي غوره ده ورته سي له لرې هیوادونو مرسته وغواړي، مثلا له اروپایي امریکایي د دې په ځای سي د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي. نو که چېرته دغه اصل ته راشو بیا هم غوره ده، نه ده ډاکټر اکبر وردک صاحب، افغانستان له نړیوالو کومک غواړي د خپل امنیت ته تامینېدلو لپاره؟
هغه کومکونه چې د ګاونډي هیوادونو نه راځي یا د سیمې د نږدې هیوادونو نه، یو خو خطره نسبت به دې ته چې د لرې هیوادونو نه واخیستل شي لږ ده، خو مګر په هر حال باندې هېڅ ډول مرسته دې خطره نه ده، هېڅ ډول مرسته دې هیوادو نه ده.
همدغه دواړه اندېښنې چې تاسو ورته اشاره وکړه، چې هم د مرستو کول یو تشویش خلقوي او هم د مرستو نه کول یو تشویش خلقوي، د دې لپاره چې د دغو دواړو ترمنځ یو توازن وساتل شي، نو افغان دولت به څه کوي؟
دا خو مشکله موضوع ده، ځکه چې په داسې ډول مسلو کې یو دقیق سنجش پکار دی او باج نه دقیقه څېړنه هم پرې باندې وشي، څنګه شي کولی چې آینده یې پیشبینی کړي چې څه ډول حوادث پر راځي، کوم انتخاب ګټه کوي. مګر په هر حال باندې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان دولت زه فکر نه کوم چې بل انتخاب ولري غیر دې نه چې د خارجي هیوادونو مرسته وغواړي.
ډاکټر اکبر وردک، مننه چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د قتل څیړل شوې دوسیه به د وروستۍ پریکړې لپاره ډیر ژر سترې محکمې ته واستوي. د دې محکمې چارواکو نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دې محکمې د فرخوندې د وژنې په اړه خپله فیصله صادره کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي او مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د فرخوندې د قتل په دوسیه کې هر ډول غیر عادلانه پریکړې به ښې نتیجې ونه لري. یوسف خان ستران او په دې اړه نور حال.
بلاخره د فرخوندې د وژنې دوسیه په استیناف محکمه کې بشپړه شوې او د وروستۍ پریکړې لپاره دا دوسیه په څو نورو ورځو کې سترې محکمې ته لیږل کیږي. د کابل په استیناف محکمه کې د بهرنیو او کورنیو جنایي جرمونو د دیوان رئیس علي عبدالناصر مرید که څه هم د دوسیې په اړه د عدالت یادونه کوي، خو وایي د دې دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه د تمیز کار دی. ښاغلي مرید ازادي راډیو ته وویل د فرخوندې د وژلو دوسیه تر څو نورو ورځو سترې محکمې ته لیږل کیږي. د اعدام لپاره خپل شرطونه تعین شوي دي، یعنې چا نه دي ویلي چې احمد مې ولیدو چې دا کار یې وکړ. جرم تر اوسه ثابت شوی نه دی. دا چې له دې حکم سره څه کیږي دا د پورته محکمې صلاحیت دی نه زموږ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدا محکمې د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین ګڼلي وو او پر دوی یې د اعدام حکم صادر کړی وو، خو استیناف محکمې بیا د دغو کسانو جزا په 10 کاله بند بدله کړي. له هغې وروسته دغه پریکړې د فرخوندې د کورنۍ، یو شمېر مدني فعالانو او ګوندونو غوسه هم راپارولې وه. سره له دې چې د فرخوندې د وژنې له پیښې ډېرې ویډیوګانې او تصویرونه شته، د استیناف محکمه وایي داسې شواهد د دوی په لاس نه دي ورغلي چې د فرخوندې اصلي وژونکي مشخص. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د دغې قضیې په اړه د ابتدایه او استیناف محکمو د پریکړو لغوه کول غواړي. د مدني ټولنو د ګډ ګروپ غړي لیا جواد وایي مدني فعالان وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او که د دې قضیې پاک له عدالت پلی نه شي دوی به پراخ لاریونونه وکړي. دا وایي اوله محکمه هم عادلانه نه وه او دویمه له هغې هم بدتره. موږ غواړو چې دواړه محکمې لغوه شي. عدالت باید تامین شي. څوک چې د دې جرم مرتکب شوی او یا یې څوک هڅولی باید مجازات شي. موږ د عدالت غوښتنې ته دوام ورکوو. 20 کلنه فرخونده 4 میاشتې وړاندې د کابل ښار د شادو شمشیره جومات په سیمه کې د قهرجنو سړیو لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورته کړی و. له حقوقي لحاظه مو د کابل پوهنتون د حقوقو له استاد نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې آیا تر اوسه د قضیې په اړه عدالت او قوانین څومره په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي په دغه قضیه کې زورواکي ښکیل دي او ممکن هغه څه چې لازمه ده عدالت تامین نه شي. خلک ملامت نه دي چې داسې قضاوتونه کوي، ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه قانون ډېر ځای مات شوی دی. کیدای شي هر امکان موجود وي، خو محکمو باید عدالت رعایت کړی وای چې نه دی شوی. له دې ټولو سره د روسیې حکم لپاره دا دوسیه سترې محکمې ته ځي، خو خلک وایي له دې اندېښنه لري چې یو په بل پسې به د محکومینو مجازات کم شي. دوی وایي که د دې قضیې په اړه عدالت سم پلی نه شي د خلکو باور به په عدلي او قضایي ارګانونو کم شي او په هیواد کې به ډېرو نورو همداسې خپل سرویو پیښو ته زمینه برابره شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې هره ورځ خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې بیا آشنا راډیو په همدې څپو اورېدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو جګړې په بیلابیلو برخو کې زیات رقم پرې شي چې ځینې یې ډېرې بیرونکي دي، خو یو مثبت رقم چې زیات پام راوړي هغه د افغانستان په ښوونځیو کې د کوچنیانو شاملېدل دي. په دې وروستیو کې ځینې تورونه لګول شوي چې د افغانستان په ښوونځیو کې د زده کوونکو په شمېر کې مبالغه شوې ده. نړیواله راډیو پی آر آی په دې اړه یو راپور لري چې ځینې مهمې برخې له چانقه الکوزین اور.
د امریکا متحده ایالاتو په تیرې یوې لسیزه کې په افغانستان کې د ښوونځیو جوړولو لپاره په سلګونو میلیونه ډالره لګولي دي. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو اس اې ډي د ارقامو پر اساس په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې له یو میلیون څخه لږ شمېر کوچنیان ښوونځیو ته تلل او په دوی کې یوه جنۍ هم نه وه. نړیواله عام راډیو یا پی آر آی وای د عظمت خان په نامه یوې څېړونکي د انټرنیټي پاڼې له لارې په یوې مقاله کې د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره تورنه کړې چې په افغانستان کې د ښوونځیو او زده کوونکو په شمېر کې مبالغه کړې ده. عظمت خان وای له خپل ټیم سره یې له 500 زیات ښوونځي ارزولي او ډېر ترخه حقایق میندلې دي. د دې په وینا کوم ښوونځي چې ارزول شوي متروکو ودانیو ته ورته وو چې په اکثرو مواردو کې چتونه غورځېدلي، ښیښې، کړکۍ او نور وسایل یې مات شوي دي. دغه راز د هغو زده کوونکو شمېر چې راپور کې یادونه شوې وه په عمل کې ډېر زیات توپیر درلود. د عظمت خان په وینا په ځینو سیمو کې ښوونځي جوړ شوي خو هلته سیمه ییز خلک او زده کوونکي نشته. په ځینو نورو برخو کې چې کوچنیان غواړي ښوونځیو ته ولاړ شي هغه سیمې بیا له نظره غورځول شوي دي. داسې پیښې هم شته، یو سیمه ییز جګړه مار چې د سیمې له خلکو سره یې ناوړه چلند کاوه ښوونځي ته یې د ځمکې ورکولو په بدل کې له امریکایي پوځیانو نه د سلونو میلیونو ډالرو قراردادونه هم اخیستي دي. نړیواله عامه راډیو یا پی آر آی وای دا وروستی راپور ښیي چې امریکا په ښه نیت له افغانستان سره مرسته کړې وه خو له دې پیسو څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې او په ځینې سیمو کې جګړه ماران تقویه کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې آیا دا مسله به بیا هم تکرار شي او که د عبرت درس به ورڅخه زده شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین وایي دا هیواد به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په بې ځانګړې غونډه کې دا موافقه تایید کړه. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو په هدف به له ښکېلو خواوو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر جین پینګ په حواله ویلي نوموړی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په تلیفوني تماس کې ډاډ ورکړی چې پیکینګ به په دې لړ کې له واشنگټن سره په ګډه کار وکړي. چین وایي د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې همکاري د واشنگټن او پیکینګ د اړیکو لپاره ګټوره ده. دا نړۍ شپږو قدرتونو او ایران تیرونه د تهران د اټومي پروګرام د درولو او پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ دا موافقه تایید کړه. چین له ایران سره د انرژۍ، اقتصاد او ډیپلوماسۍ په برخو کې نږدې اړیکه او همکاري لري او د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران او واشنگټن ترمنځ د اټومي موافقې په لاسلیک کې مهم او ګټور رول لوبولی دی. که څه هم چې چین د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا پر ایران د یو اړخیزه بندیزونو په مسأله کې انتقادونه لرل خو د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کړی دی. رویټرز خبری اژانس وای چین او متحده ایالات د بشری حقوقو، سوداګرۍ او د جنوبی اسیا په اوبو کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د نظر اختلافات لري. خدای دواړه هیوادونه بیا د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د نړیوالو شخړو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ویلي هغه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې واشنگټن ته خپل سفر ته سترګې په لاره ده. چینی مشر د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اوسنی روابط په ښه حالت کې بللی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
کائنات سعادت له هلمند لیکي له دولت مهیله داده چې د مرجی پولیسوالي کې د نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي. حاجی ګل محمد عزیزی لیکي د جنوب غرب حوزې د کوچانو سرپرست یم او د خپل اس ام اس کلی کې کړه افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې خبرې کامیاب شي سلور او شان به خیرات کړ. حاجی یحیی فقیری له هلمند لیکي ولسمشر باید د هلمند غصب شوی مزکو غم وخوري. حبیب الرحمن لیکي فکر نه کوم حکومت د کابل بانک جنایتکاران د محکمې میز ته راکشي. او احمد الله سلطان له لوګره لیکي حکومت باید د کابل بانک دوسیه له سره جدي وڅېړي. له همدې سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. بله نیم ساعته خبری مجله هم لرو چې ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای شیبر، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. در این 30 دقیقه گزارش های مختلف خبری را دنبال میکنیم و در آغاز این مطالب میشنوید که محمد معصوم استانکزی ممکن برای چند ماه به کارش به عنوان سرپرست وزارت دفاع افغانستان ادامه بدهد. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه، مقیم نایب تازه ترین خبرها را دارد.
سرخط خبرها. مشران جرگه افغانستان می گوید حکومت در مذاکرات صلح از احتیاط لازم کار بگیرد. قضیه قتل فرخنده انقریب به استر محکمه راجع می شود و وزیر خارجه ایران در مجلس از توافق اتمی با غرب دفاع کرد. مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در پروسه مذاکرات صلح با طالبان از دقت و احتیاط لازم کار بگیرد. فضل عادی مسلمیار این مطلب را امروز در جلسه عمومی این مجلس بیان کرد. در این حال اعضای مشران جرگه افغانستان هم از مذاکرات صلح با طالبان ابراز خوشبینی کرده و اصرار نمودند که مذاکرات بعدی در پاکستان نه بلکه در یکی از کشورهای دیگر برگزار شود. محکمه استیناف کابل می گوید دوسیه قتل فرخنده را با زودی جهت تصمیم نهایی به استر محکمه می فرستد. محکمه استیناف کابل در این اواخر مجازات اشخاص و افراد دخیل در دوسیه قتل فرخنده را از اعدام به حبس ابد تغییر داد که انتقادهای فعالان حقوق بشر را به دنبال داشت. فعالان حقوقی و مدنی هشدار دادند که هر گونه فیصله غیر عادلانه در ارتباط به قتل فرخنده نتایج خوبی در پی نخواهد داشت. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید به دلیل افزایش نفوذ آب آشامیدنی کافی در این کشور به خصوص در شهر کابل وجود ندارد. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از کاهش آب‌های زیرزمینی برنامه‌هایی را روی دست دارند. در یک خبر دیگر در اثر باران‌های شدید در ولایت لغمان لین برق ننگرهار و لغمان قطع گردیده است. انجینیر محب الرحمن مهمن رئیس برق ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت در اثر قطع لین برق نغلو به ولایت ننگرهار و لغمان که 36 مگاوات برق را انتقال میداد از هزاران خانواده از انرژی برق محروم شدند و افزود که در حال حاضر تلاش ها برای بازسازی لین برق در این ولایات جریان دارد. و مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند که مناطق بادغیسی و تربت ولسوالی المار این ولایت را دوباره از نزد طالبان مسلط تصرف کردند. سید مسعود یعقوبی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که این مناطق امروز صبح در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان دوباره تصرف شده است. طالبان مسلط تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزیر خارجه ایران در بیانیه‌اش به نمایندگان مجلس این کشور از توافق اتمی ایران با غرب دفاع کرد. محمد جواد ظریف میگوید این یک توافق متعادل هسته‌ای با کشورهای مقتدر جهان است. به اساس این موافقتنامه که در هفته گذشته در ویانا بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان به امضا رسید، تحریم‌های اقتصادی بر این کشور به تدریج رفع شده و در بدل آن تهران قبول کرده که برنامه اتمی‌اش را متوقف می‌کند. این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ضربه وارد کرده است. آقای ظریف که در مذاکرات اتمی تیم کشورش را رهبری میکرد، امروز به اعضای پارلمان گفت هر گونه مذاکرات داد و گرفت دارد و افزود من نمیتوانم بگویم که این موافقت در مجموع به نفع ایران است. بعد از آن نمایندگان مجلس روی انتخاب یک کمیسیون 15 عضوی برای بررسی این موافقت نامه رای گیری کردند. وزیر دفاع آمریکا امروز در بیت المقدس با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. هدف ملاقات اشتون کارتر با بنیامین نتانیاهو را رفع نگرانی های اسرائیل روی موافقتنامه اتمی ایران و غرب تشکیل می دهد. بر اساس این توافقنامه که در هفته گذشته به امضا رسید، تعزیرات علیه ایران به تدریج رفع شده و تهران در بدل آن توقف برنامه اتمیش را قبول کرده است. وزیر دفاع آمریکا گفت اسرائیل پایه اساسی استراتژی آمریکا را در شرق میانه تشکیل می‌دهد و افزود که آمریکا برای گسترش همکاری نظامی با این کشور آماده است. هدف سفر وزیر دفاع آمریکا از منطقه مطمئن ساختن متحدین آمریکا می باشد که در مورد موافقتنامه اتمی با ایران نگرانی دارند. اشتون کارتر در این سفر از اردن و عربستان سعودی نیز دیدن می کند. و ترکیه می گوید یک مظنون حمله انتحاری دیروز در این کشور را شناسایی کرده است. در نتیجه این حمله 32 نفر کشته شدند. صدر اعظم ترکیه امروز گفت در مورد ارتباطات داخلی و خارجی این مرد تحقیق و بررسی جریان دارد. احمد داوود اوغلو اضافه کرد به احتمال قوی در حمله انتحاری دیروز شهر سورج انتحار کننده با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ارتباط داشت. در این حمله یک مرکز فرهنگی کردها هدف قرار داده شده بود. جوانان کردی در این مرکز برای بازسازی شهر کوبانی سوریه کنفرانسی را برگزار کرده بودند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت قرار است فردا جلسه کابینه را به هدف بررسی تدابیر اضافی در سرحدات با سوریه برگزار کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. با تشکر از همکارم مقیم نایب برای ارائه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. محمد معصوم استانکزی به عنوان نامزد وزیر دفاع افغانستان برای یک مدت نامعلوم به کارش ادامه خواهد داد. این را یک منبع حکومت افغانستان میگوید.
متاسفانه بنابر این سلیقه و اختلافات تا حال توفیقی حاصل نشده که وزیر دفاع جدید معرفی شود.
یک کارشناس مسائل سیاسی افغان بود. مقام های محلی ولایت فاریاب میگویند با سفر عبدالرشید دوستان به این ولایت عملیات گسترده بر ضد مخالفان مسلح رو اندازی خواهد شد.
همه منتظر هستند که اونا بیاین عملیات همه جانبه در تمام نقاط کل فاریاب رو اندازی کنند.
وزارت داخله افغانستان از آغاز فعالیت گارنیزیون کابل خبر می دهد.
روی بعضی پالیسی ها کار صورت گرفته، طبعا نیاز به تصویب شورای امنیت داره. کماندان صاحب گارنیزون هم تعیین شده.
و در پای حمله انتحاری مرگبار در یک شهر سرحدی ترکیه، تدابیر امنیتی در منطقه مرز با سوریه تشدید یافته است. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت کابل شد. یک منبع معتبر در حکومت افغانستان میگوید که سرپرست وزارت دفاع تا یک مدت نامعلوم به کارش ادامه خواهد داد. هرچند این منبع نگفت که معصوم استانکزی تا چه زمانی به حیث سرپرست کار خواهد کرد، اما گفته می شود که ممکن او تا چندین ماه از وزارت دفاع سرپرستی نماید. اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که برای معرفی یک فرد مناسب به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع تلاش ها ادامه دارد. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند اختلافات موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب شده تا این وزارت هنوز هم از سوی سرپرست اداره شود. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
هرشن ولسی جرگه افغانستان برای معرفی نامزد وزیر دفاع این کشور لحظه شماری می کند، اما برخی از منابع حکومتی می گویند که سرپرست وزارت دفاع برای مدت نامعلوم به کارش ادامه خواهد داد. یک منبع معتبر حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تا کنون روی گزینش کاندید وزیر دفاع میان رهبران حکومت وحدت ملی توافق صورت نگرفته و ممکن سرپرستی معصوم استانکزی چند ماه دیگر ادامه پیدا کند. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرای افغانستان میگوید که رهبران حکومت تلاش می‌ورزند تا فرد مناسب را به حیث نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی نمایند.
حکومت بالای تعیین وزیر دفاع کار می کند. هر دو رهبر حکومت در کابینه با هم گفتگو می کنند تا یک فرد مناسب را هر قدر زود که می شود به ولسی جرگه معرفی کنند. اما تا کنون کدام نتیجه از این بحث ها به دست نیامده و هر زمانی که نامزد وزیر جدید تعیین گردد به پارلمان معرفی خواهد شد.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که معاون دوم ولسی جرگه بار دیگر از حکومت خواست تا هر چه زودتر نامزد وزارت دفاع را جهت کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی نماید. نظیر احمدزی روزدوش هم به خبرنگاران گفت در صورتی که نامزد وزارت دفاع تا هفته آینده به ولسی جرگه معرفی شود، به خاطر تشریح برنامه های وی رخصتی هایشان را به تعویق خواهند انداخت. پیش از این معصوم استانکزی که به حیث نامزد وزارت دفاع از سوی ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شده بود، نتوانست رأی اعتماد این جرگه را به دست بیاورد، اما وی همین حالا سرپرستی وزارت دفاع افغانستان را بر عهده دارد. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند رهبران حکومت وحدت ملی در نظر دارند تا معصوم استانکزی تا 6 ماه آینده به عنوان سرپرست وزارت دفاع به کارش ادامه دهد. جاوید کوهستانی یک تن از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت:
البته شک نیست که کاندیدای بسیار خوب برای پست وزارت دفاع افغانستان وجود داره، هم در چوکات وزارت دفاع هم بیرون چوکات وزارت دفاع افغانستان شخصیت‌های بسیار خوبی هستند، استر جنرال ها، دگر جنرال ها که میتونن از عهده این پست به خوبی بدر بیایند. ولی متاسفانه بنابر این سلیقه و اختلافات تا حال توفیقی حاصل نشده که وزیر دفاع جدید معرفی شود.
با این هم آقای کوهستانی تاکید میکند که با در نظر داشت وضعیت جاری کشور، هرگاه رئیس جمهور به سرپرست وزارت دفاع صلاحیت کامل دهد و ای خواهد توانست که مسئولیتهایش را به گونه بهتر ایفا نماید. و ای میگوید که با در نظر داشت شرایط حساس کشور نیاز است تا حکومت و ولسی جرگه سرپرست وزارت دفاع را حمایت کنند تا دامنه جنگ از کشور برچیده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:42 شام به وقت کابل شد. این مجله خبری ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند که با سفر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به این ولایت عملیات گسترده را اندازی خواهد شد. رئیس شورای ولایتی فاریاب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت احتمالاً هفته آینده این عملیات برا انداخته می شود. در این میان وزارت داخلی افغانستان می گوید نیروهای افغان هیچگاه نمی گذارند که مخالفان مسلح در ولایت فاریاب مراکز داشته باشند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می دهد.
انتظار می رود که با راه اندازی عملیات در ولایت فاریاب که از چند گواهی حملات گسترده مخالفان مسلح دولت است، وضعیت امنیتی در این ولایت دوباره بهبود یابد. رئیس شورای ولایتی فاریاب با اشاره به این مسئله می گوید که ممکن این عملیات هفته آینده با سفر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به این ولایت آغاز شود. سید عبدالباقی هاشمی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا کنون چندین عملیات محدود به هدف سرکوب مخالفان مسلح در ولایت فاریاب راه اندازی شده است و اکنون وضعیت در این ولایت تا حد بهتر شده است.
از نظر ما ناآمدن جنرال سید دوستم است که آمدن در ولایت جوزجان هستند، امروز فردا گفته تا هنوز نرسیدن، مردم سفارایی کردن، نیروهای مردمی و نیروهای دولتی همه منتظر هستند که اونا بیاین عملیات همه جانبه در تمام نقاط ولایت فاریاب رو اندازی کنند.
آقای هاشمی گفت مناطق استراتژیک ولسوالی های المار، قیصار و پشتونکوت ولایت فاریاب هنوز هم در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارند. فاریاب در این اواخر در کنار بدخشان، قندوز و سرپل شاهد ناامنی‌های گسترده بوده و مقامات محلی تایید کردند که چندین قریه در برخی ولسوالی‌های این ولایت در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارند. پیش از این برخی مناطق را در بدخشان و قندوز نیز مخالفان مسلح دولت تصرف کرده بودند و گفته می‌شود که طالبان مسلح هنوز هم چندین قریه را در ولایت قندوز در اختیار دارند. نامنی ها در فاریاب چند پیش پای معاون اول ریاست جمهوری و وزیر داخله را نیز به این ولایت کشانید. نورالحق علومی وزیر داخله در سفرش به فاریاب به مردم اطمینان داد که به زودی امنیت در این ولایت تامین خواهد شد. جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور نیز به تازگی به ولایت فاریاب سفر داشته و از خیزش های مردمی در برابر طالبان مسلح حمایت نموده است. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که تا کنون چندین عملیات در فاریاب راه اندازی شده است و هیچگاه اجازه نخواهند داد که مخالفان مسلح در این ولایت مراکز داشته باشند.
آنچه که نیاز بود در حداقل در دو هفته گذشته که ما دست به کار شدیم که چند عملیات مهمه که باید راه اندازی میشد کار شد. یعنی هدف که تعیین کردیم به ولایت فاریاب بر اساس همون خواستهای مردم فاریاب است که دشمن باید در فاریاب فرصت نفس کشیدن نداشته باشد. فاریاب باید مبدل به جای نشه که مخالفین آزادانه گشت و گذار بکنند و مراکز داشته باشد.
آگاهان امور امنیتی میگویند که با توجه به نفوذی که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور در شمال کشور دارد میتواند در سرکوب کردن مخالفان مسلح در ولایت شمالی کشور مؤثر تمام گردد. به باور آنان مقامهای ارشد در حکومت وحدت ملی باید به خاطر تامین امنیت در مناطق مختلف کشور و مبارزه با مخالفان مسلح برنامه جامع و واحد را روی دست گیرند.
شنیدید که مقام های محلی در ولایت فاریاب میگویند که با آمدن عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به این ولایت عملیات گسترده به ضد مخالفان مسلح در این ولایت راه اندازی خواهد شد. آقای دوستم اخیراً عازم صفحات شمال شده و انتظار می رود که به زودی وارد ولایت فاریاب هم شود.
در پای نگرانی ها از افزایش جرایم و ناامنی ها در شهر کابل، وزارت داخله افغانستان از آغاز کار گارنیزون کابل به هدف رسیدگی
با مذرت که یک مشکل تکنیکی پیش آمد گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت داخلی افغانستان از آغاز فعالیت گارنیزیون کابل خبر داده و میگوید یکی از اهداف این نهاد بهبود وضعیت امنیتی در شهر کابل است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست مشترک خبری با معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در کابل گفت نیروهای امنیتی به شمول اردو، پلیس و امنیت ملی مصروف برنامه ریزی ها در این گارنیزیون هستند. در این حال کارشناسان امنیتی فعالیت گارنیزیون را برای کاهش جرایم مؤثر می دانند، اما تاکید دارند که فعالیت گارنیزیون باید از سوی افراد مسلکی به پیش برده شود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در پای نگرانی ها از افزایش جرایم و ناامنی ها در شهر کابل، وزارت داخله افغانستان از آغاز کار گارنیزون کابل به هدف رسیدگی به این مشکلات خبر می دهد. وزارت داخله افغانستان هدف از ایجاد گارنیزون کابل را هماهنگ ساختن ارگان های امنیتی به هدف مبارزه با جرایم بدامنی و مسئول ساختن باشندگان کابل می داند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کار ساختن پلیسی ها و برنامه های گارنیزون صورت گرفته و این نهاد کارش را آغاز کرده است.
گارنیزون طرح حکومت وحدت ملی افغانستان که طرح بسیار مؤثر هم هست. در حال حاضر نشست ها و مجالسی که نیاز از برگزار شده روی بعضی پالیسی ها کار صورت گرفته، طبعا نیاز به تصویب شورای امنیت داره. کماندان صاحب گارنیزون هم تعیین شده، کماکان کار گارنیزون آغاز شده.
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، کابل شاهد حملات مختلف مخالفان مسلح بوده و این کار نگرانی باشندگان کابل را برانگیخت. حکومت وحدت ملی برای بهبود وضعیت در شهر کابل طرح ایجاد گارنیزون کابل را روی دست گرفت و سرانجام این گارنیزون بر اساس فرمان رئیس جمهور در ماه جوزا از سوی سرپرست وزارت دفاع افتتاح گردید. کارشناسان امنیتی افغان با توجه به این همه مشکلات و بد امنی ها آغاز کار گارنیزون کابل را برای بهبود وضعیت در شهر کابل مؤثر می دانند، اما تاکید دارند که فعالیت گارنیزون باید توسط افراد مسلکی پیش برده شود. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخله و یکی از این کارشناسان در مورد می گوید
اگر یک کار با کسب انجام بتا که وزای پشان و افسرها و سربازایشان شایسته امنیتار باشه و مردم با مردم کار کابل کمت برسنه کار خوب است، نه یکی ما ایرا پال نیک میبینیم.
سرقت های مسلحانه، اختطاف تجار و سرمایه داران، قتل و ده ها جرائم دیگر از موارد هم که انوز هم در بسیاری از مناطق کابل وجود داشته و باشندگان پایتخت از آن ابراز نگرانی میکنند. مردم بیشتر زورمندان و برخی علاقات را در دولت عامل بر هم زدن امنیت و اختطاف ها در شهر کابل دانسته و انتقاد میکنند که ارگان های امنیتی در بازداشت این افراد عاجز مانده است. اما آنان میگویند هرگاه گارنیزون کابل بتواند با این نگرانی ها پایان بدهد، اعتبارشان نسبت به این نهاد امنیتی بیشتر شده و آنان نیز همکاریشان را با این گارنیزون بیشتر خواهند ساخت.
از پیام های شما،
من رحمان از ولایت ننگرهار. تعبیر امنیت بسیار رول خوب ادا کرده میتان، به خاطر گارنیزون د کام جای باشه، گارنیزون کده میتان که با وجه صحیح همو امنیت بگیره.
ما خوجرایی ما باشنده شهر کابل هستیم و اگر زیادتر همین چیزای نارامی ها از طریق نمی لباس های پلیس و موترهای پلیس و یا زیادتر موترهای دولتی صورت می گیره، گارنیزون جور شد به نظر ما بسیار خوب است، چرا که بتانه که بهدر گل همین اشخاص افرادی که با این لباس ها می گردن بهدر نمی ره جلوگیری کنه.
من پوپل هستم. به حساب گارنیزون کابل بسیار یک اقدام خوب است، شوه بسیار خوب است، ناامنی ها، اختطاف، مثلا بعضی کارها از یا میشه جلوگیری کنه.
ساعت 6:50 شام به وقت کابل شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا 10 دقیقه دیگر ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان پارسال همتای آمریکاییش را قناعت داد که خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان به تی سازد تا از فعالیت‌های طالبان جلوگیری شود. حالا محمد اشرف غنی برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان دلیل تازه‌ای دارد و می‌گوید آمریکا و جهان باید برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان با این کشور کمک کنند. نشریه فارن پالیسی در این مورد گزارش دارد که بخش‌های آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با جنرالان ارشد آمریکایی گفت داعش یک خطر در حال ظهور در افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان پلان را ارائه کرد که در آن گفته شده است برای از بین بردن داعش نیروهای امنیتی افغانستان می توانند به حیث یک متحد دراز مدت در این منطقه باقی بمانند. نظامیان آمریکایی روز یکشنبه گفتند که برنامه رئیس جمهور غنی در امر مبارزه با جهادی ها و داعش به اردوی آمریکا و نمایندگان جمهوری خواه که با خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفند تحرک تازه سیاسی بخشیده است. مخالفان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگویند خروج اساکر از افغانستان این کشور را با سرنوشت عراق مواجه خواهد ساخت که با خارج شدن نیروهای آمریکایی فعالیت و پیشرفت داعش در آن کشور افزایش یافت. جنرال مارتین دمسی، لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا، بعد از ملاقات با رئیس جمهور غنی در کابل گفت افغانستان میتواند در جنگ با تروریسم نه تنها در داخل این کشور بلکه در حوزه جنوب آسیا به حیث یک شریک و متحد همکاری کند. به گفته وی این مفکوره خیلی مهم و قابل غور است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی گفت که تا اخیر سال 2016 میلادی همه 9800 عسکر آمریکایی را از افغانستان خارج می‌سازد. رئیس جمهور آمریکا استدلال می‌کند که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی حل مستقلانه مشکلاتشان را دارند. اما رئیس جمهور آمریکا در ماه مارچ سال جاری میلادی راضی شد تا خروج عساکر آمریکایی را از افغانستان بتی سازد. یک مقام ارشد اداره رئیس جمهور اوباما به نشریه فارن پالیسی گفته است ایالات متحده آمریکا از حضور داعش و گروه‌های مربوط به آن در افغانستان اطلاع دارد. وی میگوید ما آن را از نزدیک نظارت میکنیم که آیا این مسئله بالای وضعیت منطقه تهدید قابل ملاحظه دارد یا خیر. جنرال جان کمپل، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، بعد از ملاقات با رئیس جمهور غنی در کابل گفته است نظریات رئیس جمهور غنی و تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی یا داعش را در ارزیابی‌های آینده‌اش در نظر خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی هشدار داده است که جهادی‌ها در افغانستان فعالیت‌هایشان را توسعه می‌دهند و این گروه صرف با کمک یک جبهه قوی بین‌المللی می‌تواند با شکست مواجه شود. رئیس جمهور غنی در جریان سخنرانی‌اش به مردم شهر فیض‌آباد گفت اگر ما در یک صف متحد قرار نگیریم جهادی‌ها ما را از بین خواهند برد.
شنیدید که حالا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان دلیل تازه‌ای دارد و میگوید که آمریکا و جهان باید برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان با این کشور کمک کنند. با توجه به افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در افغانستان و حضور داعش در این کشور، تا چه اندازه به ادامه حضور نیروهای بین‌المللی و آمریکایی در افغانستان پس از سال 2016 نیاز احساس می شود؟ همین سوال را از اسدالله ولولجی آگاه مسائل سیاسی افغان مطرح کردم.
بهترین حرف بود که جناب جمهور افغانستان زده این در افغانستان اگر داعش زیاد نفوذ پیدا بکنه، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکمنستان، تمام کشورهای آسیای دنیا جمع چین و روسیه اینا آسیب می‌بینند. و از این یک حرکت که بسیار معقول است، همه ایالات متحده هم ناتو اگر ما کمک نکنند بر افغانستان، اینمی کمک های این کشورها بر افغانستان مشروع میشه.
بله آقای ولولجی، به نظر شما ایالات متحده امریکا و در کل جامعه جهانی چی کمک با افغانستان در این راستا کرده میتوانند و مشخصا کدام کمک ها را باید به با افغانستان فراهم کنند در این راستا؟
افغانستان در سیپر است، هرچین سیپر است، هم برای آسید دارم، روسی هم برای ایند هم برای ایران. این حالی به بود از بیاد سیاسی، اونا میخواهند که داریش باید در خط قدم دور از مرزهای از اونا تاکیب شود. سیپر افغانستان انجام داده میتونه و اونا از اونا اینجا پولان بخواه برشان برای افغانستان میتونه مسایید نظامی هرچی ضرورت باشه در افغانستان به خاطر تاکستان سالتان دایش در این کشور میره حتما اونا این کاره میکنند. ولی علاقمندی چی نبیبینیم که میانجی شده ما بین طالبا و افغانستان نظر و خوش نظارت میکنند نشست های طالبا و دولت افغانستان این بخاطر است که از مرز خودش دفاع بکنه و منافع خودش به این به خطر است این منافع افغانستان چی بکنید به یک خط میایند. پس به این حساب اینا میتونم شراکت بکنم به دفاع از مرزهایشان و دفاع از علیه باقیش دایدیم بجنگنید.
اسدالله ولولجی کارشناس مسائل سیاسی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در پی حمله انتحاری مرگبار در یک شهر سرحدی ترکیه، تدابیر امنیتی در منطقه مرز با سوریه شدید شده است. مقام های ترکیه میگویند به اساس گزارش های اولیه این حمله کار داعش بوده است. داعش مناطق وسیع را در عراق و سوریه در کنترل خود دارد، اما آیا این حمله انتحاری در خاک ترکیه پای این کشور را به سوریه خواهد کشاند؟ مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و بیشتر به شما میگوید.
در یک بمبگذاری انتحاری در شهر مرزی سورج در ترکیه کم از کم 30 تن کشته شدند. اکنون گزارش ها می رسانند که یک بمبگذار انتحاری مظنون به دست داشتن با گروه دولت اسلامی این حمله را انجام داده. حکومت ترکیه هم مدعی است که در این حمله که یک مرکز فرهنگی جوانان در سورج را هدف قرار داد، نشانه های گروه تروریستی دولت اسلامی به چشم می خورد. سورج در تقریبا 10 کیلومتری کوبانی شهر سرحدی سوریه موقع دارد. به گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، اگر تایید شود که این حمله کار گروه دولت اسلامی بوده، این نخستین حمله این گروه در داخل خاک ترکیه خواهد بود. گروه دولت اسلامی بخشای بزرگ از خاک سوریه و عراق را در کنترل خود دارد. ساعت پس از وقوع این انفجار مرگبار، دفتر احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در صفحه تویتر خود نوشت که دریافت های اولیه از دخالت داعش در این حمله حکایت می کنند. داود اوغلو که در یک نشست خبری در انقره صحبت میکرد افزود که تدابیر امنیتی در مرز با سوریه افزایش یافته.
تدابیر
امنیتی در مرز سوریه افزایش خواهد یافت، اما شهروندان ما باید بدانند که کشورهایی که تنش، بی‌ثباتی و درگیری در منطقه را تجربه میکنند میتوانند صلح داخلی ترکیه را متاثر بسازند.
صدر اعظم ترکیه همچنین گفت که در این حمله 30 تن کشته و 104 تن دیگر زخمی شده که 72 تنشان باید در شفاخانه بستری شوند. ترکیه یک عضو ناتو است و متحدانش همواره خواهان کنترل بیشتر بر منطقه مرزی با سوریه شدند. اما حضور 1,800,000 مهاجر سوری که در نتیجه جنگ از سوریه به ترکیه فرار کردند کار نظارت را دشوار ساخته است. ایالات متحده آمریکا حمله انتحاری در شهر سوروچ را یک حمله زشت تروریستی خوانده است. آمریکا در انجرلک در جنوب ترکیه یک پایگاه هوایی دارد ولی از آن به هدف حمله بر نیروهای داعش استفاده نمی شود. روزنامه حریت گفته است حمله کننده یک زن 18 ساله بوده، اما این موضوع از سوی منابع رسمی تایید نشده است. رهبران ترکیه گفتند که قصد راه اندازی عملیات نظامی یک جانبه به داخل سوریه را ندارند، اما افزودند که ترکیه برای دفاع از سرحداتش اقدامات لازم خواهد کرد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شامتان بخیر.